تنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړي خو د هغوی قرباني له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکي ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. لېبې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټه رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه څېړنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28مه غونډه جوړه شوې وه چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې وه او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوي انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نه شي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لرم چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازۍ د یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریښمو پر لار د پرتو نورو ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیسته دی. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توری وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځۍ په پښتو موسیقۍ سورې غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کې د موسیقي د حالې زلي د سخت دریځې د وجې ډېری کم شوي دي خو که په اروپا کې دا سی یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زه مبارکي وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي.
چېړونکي او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
له بده مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې دغه برخه ته نه وځد چې پاملرنه کې نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکي کې د پښتني موسیقۍ د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅې او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي ځینې علي د دوی لخوا ماتې شوي او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه بولي. پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هیواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیری غونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سخت اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکي کې د بیوزله هنرمندانو لاسنیوي ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتونکو او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مني کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 الی لمنځه وړې دي. بل لورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره له دې اړخه بختور و چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهم لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. یونسکو ویلي دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت یې له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای له موسیقی پرته ژوند له نظمه تشته. ژوند یو تیروتنه ده او یو ستړیا ده. البرت اینشتین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به مې شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقي سره او په موسیقي کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هېواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او ورسره ما غوښتل چې زه دغه لريم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شعر په ژبه ناخوالي راوخم ولس ته وړاندې کوم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډیری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکېچن دي.
بل راس روا وداستا هم بیا بستا سکلی تدر زم یارا ستاد دی دندیر ارمال رم یارا بیا بستا سکلی تدر زم یارا.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلېږي. معلومي ټولو تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کښېږدي، که څوک بېکاره شي خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول باسواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دای دې پتا که زما روح یې زما ژوند د سولې کورسه، زما ګران هلمند د سولې کورسه، چې در تر از شن خالی بیا نسیا بند د سولې کورسه، زما ګران هلمند د سولې کورسه، زما ګران هلمند د سولې کورسه. هر د دې دنیا یا ورور قلب مینا او شکلا یا اس کا شمل د پښتون خایې د ګولو هر سر کې شو تر غربند د سولې کورسی زما ګرانې لمند د سولې کورسی چې در تراس شن خالی بیا نسیا بند د سولې کورسی زما ګرانې لمند د سولې کورسی زما ګرانې لمند د سولې کورسی نازلین سند زارو کاندی تر سر بند رسولی کورسی زما گرانه هلمند رسولی کورسی خدای دی خوتن که زما روحی زما جوند رسولی کورسی زما گرانه هلمند رسولی کورسی زما گرانه هلمند رسولی کورسی رسولی کورسی زما گرانه هلمند رسولی کورسی رسولی کورسی زما گرانه هلمند رسولی کورسی زما گرانه هلمند رسولی کورسی
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېری کسان د هغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د هغه لاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډېر مشهوره سو. یوه سندره هم ډېره مشهوره وه چې د سولې کورسی وګرانه هلمند د سولې کورسی. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریات یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلی دی، ګیله یې کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاکر سره هم شباب یو بېچاره دی او لاسنیوی ته یې جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شئ.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د د کتابچې په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر عمان نیازی نظم لرو.
دغه خبره لکه غلب دستانو پدې ګناه ولې څوک نه خوږیږي، دغه څراغ ولې بلیږي دلته پدې رڼا ولې څوک نه خوږیږي، د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي، لکه په ظلم د چا پټې سترګې، لکه له درده چې څوک واخلی، د دې جنون سترګې سکروټو غوندې، د دې سارا نبز به ودروي، دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي، دغه جنډه به هوا ودروي، زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې، دا د اواسو ډوبي ډوبي چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې، د دې څپې مستي د آس غوندې ده، پر دغه لار باندې دې تېره شلې، ستا د وزرونو د خوشبو په څېر دي غېږه هوا تر چا چاپېره شلې، د پارونکي خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکارې وهي، له تخیله پکې لار ورکه ده، له تخیله پکې لار ورکه ده، جلوې په هره جلوه لارې وهي، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د دې ښایست نبز دې سا واخلي، سترګې دې شوخی باد اخیست مرغی لکه په شولو کې پناه واخلي.
له ښاغلي نیازی مننه چې دا نظم یې په ازادي راډیو مجله پروګرام په خپل شاخ ولوراوه. له شعره به کیسې ته مخه کړو. د توري جامې په نوم د فیصل ځلان لنډک سره دوی څخه اورو.
د کال لومړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریز دا او په هیڅ مړې خولې را ماتې دي، د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم، په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان را کوي او ځوروي مې، تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو، دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده، ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و، دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ، واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و، ما د خپل جمپر کشک کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې را وایست، دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه، لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناست و، دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو، دی ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو، زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و، د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې، د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده، ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ورخراب کړی و، دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ، خبرې یې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه را لېږلي وو، لاندې یې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واوري وریږي ساړو نیولي نازولي صورتونه زړه مې درد وکړ. اکثره مې پنځه شپږ ځله وکتل، تېرې خاطرې یې را یادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس ښار بل ډول دی، له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي، په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلاند څخه مننه. دا کیسه دوی د لیک په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شایي سوړ ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګېشي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه، کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي، خلک یې د خوښیو، میلمستیاوو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. حاجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړ چې فیرات واده کې فالوده خورو. شل کاله مخکې لازر اعظم پر ځای شاخان خو بیا د داود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې نه دا دوکانونه څه سره کمزوري شو. په انقلاب کې په دا د خرچان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دوکانونه سته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودی دوکان لري، وایي فالوده د شیدو، پیرونیو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالوده هنو داسې جوړیږي، مثال شیجې بانج کړې، شیجې چې جوړ شولې بیا وریجې وراچو، کمې وریجې ښه پشې خوړې شولې، نه ښه پخې شولې، نو بیا لږ د بریر رنګ ورکړو، نو هغه چې ورکړي، نو بیا څه شیره وراچو، شیره چې وراچو څه جوش کړو، نو بیا بېرته مجموعه ته پسې اچو، نو هغه کار چې خلاص شو بیا نو لاندې شربت جوړو، څه بره وراچو پنجېته، څه بره مثال څه پنجېته وراچو، څه به شربت وراچو، نو هغه چې همدغه کړله بیا نو بیا میرواري ځي، میرواري به جلا جوړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي فالوده د خوښیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار اوسیدونکي خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشوی څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دوه فائدې د پچ وینې ملوړي چې مثال د خبرې یو شی بالا بده شفن کې د ناوی سره چړې جوړا وروړي بار فالودام وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي، یعنی نو مونږ شان دي شفن کې دا د ناوی دود معمول دی، نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او دی ودری او ام فالودای یا شریخ.
فالوده د کندهار د خوږو، خوندونو، دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
تنن ولاړه دا سپین دی بدن سپین بلوړې سپین غاړه دا سپین دنجلی سپین سپوږمۍ تنن ولاړه دا سپین دی بدن سپین بلوړې سپین غاړه دا سپین مخی روشان دا پاک لا دا نور ڈاک دی سپین جمال خونچ سپین پڑھنی یا نازک دی سپین پٹولی کی دا امزول معلوم دار دا سپین دی بدن سپین بلوڑی سپین غار دا سپین دنجلی سپین سپوڑ میتنن ولار دا بنجدی بدن تم بن بنوڑے بن غاڑ دے باج زل پانی توری جسر کی توری ورت تور مشگانی تور لونگین توری اسل پی تور مارانی تور انجلی شدہ دردانو روپا داردہ سپین یدی بدن سپین بلوڑے سپین غاردہ سپین دنجلی سپین سپورٹ میتنن والاردہ بنیادی بدن سپین بلوڑے سپین غاردہ جڑے پہچان کی جڑ دمنی آشکانی جڑا پڑنا کتا پلا کی مومنانی جڑ مکتے گورا پکل یار پتی بیمار دا سپین دی بدن سپین بلوڑے سپین غار دا سپین دنجلی سپین سپوٹ میتنن والاڑ دا بنیادی بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ دا بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ دا سپین دنجلی سپین سپوٹ میتنن والاڑ دا سپین دی بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ دا Thank you. ګل خوش رنگ وګوره پټول کی شي څنګه نم رنگ رنگ دغه نم رنگ هم د نن دی هم د جنگ پاکز ما سید عبدل خالق د زړین دار ده بنا دنج دې سپین سپور مې تنن ولاړ ده پاکز ما سید عبدل خالق د زړین دار ده بنا دې بدن څه سپین بلوړې سپین غاړ ده بنا دنج دې سپین سپور مې تنن ولاړ ده بنا دې بدن څه سپین بلوړې سپین غاړ ده
Thank you.